دوی بجې سوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونې ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. تاسو په پرله پسې ډول په دریو پښتو اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې خبرونو کې به د افغانستان پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات درکوو. د سیمې او نړۍ له نننیو خبرونو به هم په دې خبرونو کې واورئ. د خبرونې په پیل کې نړیوال خبرونه او د افغانستان کورنی خبرونه لرو. د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د مصر په مرکز قاهره کې نن د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وسوه چې پولیس وایي یو تن پکې وژل سوی او 15 نور زخمیان دي. او د چین په ژنجیانګ ایالت کې د توپان له ویرې تر اوسه پورې 8,500 کسان له خپلو کورنو څخه بې ځایه شوي دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه په رپورټونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. رپورټونه به وروسته درته واورو. اول صفی الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یوې غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي او د ملي امنیت منصوبینو په زابل کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یوه غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او تر څنګ یې حکومت په ډېره صادقانه توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
او د سولې کلید هم یوازې په جګړه کې نه ده. یو خاص فقط د افغانستان دولت پر طالبانو مخالفین باندې غږ کړی ده چې موږ د مذاکرې ته حاضر یو. خدای وکړي چې دوی هم دغه څه کې ته رسېدلي چې جګړه د حل لارې نه ده.
خوالی عبدالله هم در از دخل کو او سیمه ایزو ادارو ترمینز پخی همغگی تنگارو کرد او ده هلمند و سنه وزیعتی ده اندیخنی ورد و باله. ده حکومت جرای رئیس ویل چه ده حالت ده خکی دوله پر باید زین چاروکی تغییر و تبدیل شی او لخل کو سره همغگی زیاده شی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ښاغلی غنی د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې اس سی او سرمشري ته په وینا کې ویل تروریستان د سیمې د بې‌ثباته کولو هڅه کوي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسؤلینو انتخاب وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامه کړی دی. د دې جرګې منشي عبدالروف نامی نن عمومي غونډې ته وویل چې وسلوالو کسانو د اتمی حوزې په یوه اړونده سیمه کې یو درې کلن ماشوم له تیری وروسته په بېرحمۍ وژلی و. ښاغلی نامی وویل چې د اتمی حوزې له عامر سره له پرله پسې اړیکو سره سره هم هغه د دې درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې په اړه بې تفاوته پاتې شوی دی. امنیتي چارواکو د محمد یونس په نوم د دغه درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې د قضیې په اړه ندی ویلی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل ولایت کې د کویټې شورا یو فعال غړی نیولی دی. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټې شورا د پوځي کمیټې غړی دی چې په زابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول. د بیان له مخې نیول شوی کس د انتحاري او ډله ییزو حملو، چاودنو او د طالبانو لیکو ته د ځوانانو په جلبولو کې فعاله ونډه درلوده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د مصر په مرکز قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه سوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او د دوو پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د چاودنې د لامل په اړه څېړنه روانه ده. دولتي تلویزیون مینا خبري اجانس د یوه امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې چاودنه د یوه موټر بم په پایله کې سوې ده. د چین په ژیجیانګ ایالت کې د توپان له بیړۍ تر 8,500 کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال سوي دي. چارواکو نن ویلي چې اټکل کېږي دا توپان به د سانمن او ژاوشان ښارونو ترمنځ نن ماسپښین راځي. د هوا پیژندنې دولتي ادارې ویلي چې د چان هوم په نامه دا توپان په
چین کې د 1948 کال راهیسې تر ټولو قوي توپان دی. شاوخوا 9000 بیړۍ بیرته ساحل ته ورغوښتل سوي دي او ځایي هوایي ډګرونه بند کړل سوي دي. له توپان سره په تایوان او د چین په شنګهای، جنګسو او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي. د دې توپان له کبله 40 کسان په داسې حال کې ټپیان سوي چې توپان تر فلیپین او جاپان تر جنوبه تیره اونۍ تیرېدی. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي د هغې الوتکې په لوېدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لوېدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د الوتکې د لوېدو د پیښې د یو کال پوره کېدو په یاد غونډه کې په کوالالمپور کې نجیب رزاق وویل چې ټاکل سوې ده پلټنې به د 2015 کال په اخره کې پای ته ورسېږي. په دې پیښه کې 298 کسان وژل سوي وو. مالیزیا له نورو هیوادونو لکه آسترالیا، بلجیم، هالند او اوکراین سره یو ځای د لوېدلې الوتکې په اړه پلټنې کوي او د ملګرو ملتونو لخوا د یوې نړیوالې محکمې جوړولو غوښتنه کوي چې پکې د یادې لوېدلې الوتکې په ویشتو کې لاس درلودونکي باید محاکمه کړي. روسیه د پنجشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو لخوا د داسې محکمې جوړولو مخالفت وکړي. د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه MH-19 له امستردام څخه کوالالمپور ته تله چې په لاره کې د اوکراین په ختیځ کې په هغه سیمه کې وویشتل سوه چې د اوکراین ځواکونو له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ پرون ماښام وویل متحدو ایالاتونو او ملاتړو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو 14 هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د بایجی، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل، سنجارو او تلافر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکا، حلب، رقا، عین عیسا، کوبانی او تاابیت ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. له دې سره په یو وخت په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمني چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان سوي دي. یو ساعت وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او توز په ښارونو کې هوایی بمباری وکړې، په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان سوی دی. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځکنۍ جګړې هم روانې وې. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل سوی دی له تیرې نیمې شپې راهیسې پیل سوی او ټاکل سوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانیستل دي چې د قحطۍ سره مخامخ دي. چارواکي وایي هوایي بریدونه وروسته له هغه وسول چې شیعه حوثي وسلوال او ملاتړ یې په سیمه کې له خپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې ښکېل سول. عیني شاهدان وایي یو برید د حوثي یاغیانو پر یو پوځي کمپ سوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان سوی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت دی هم بمباری سوي دي. او ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. وروستي توافق ته د رسېدو لپاره د امنیت شورا د 5 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جرمني مهلت تېره شپه پای ته ورسېد خو خبرې اوږدې سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین پرون د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکېل اړخونه به ډېر ژر یوه توافق ته ورسېږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هره موافقه کېږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلې چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړی وای تر اوسه نه دي کړي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ده. دا ساده رادیو د خبرونه اوریدونکو په دې څنګه یو ساعت کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. خو د افغانستان ولسی جرګې نن د دغو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویل چې له اوربند پرته د سولې مذاکرې هیڅ ګټه نه لري. په همدې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هلمند ته تللی او نن یې په هلمند کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د ده د خبرو جزئیات به واورئ. په سیمه ییزو مسایلو کې به واوري چې د هند او پاکستان حکومتونو موافقه وکړه چې د ملي امنیت سلاکاران به یې سره وګوري.
मैं भारत को SCO का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
द पाकिस्तान और हिंद सदर जमानो द शंघाई द हमकारी द सामान पागुंड की प्रदेश खबरी वक्लची द गद्वारा ही वादुना د شانګهای په سازمان کې دایمي غړي شي په دې خبرونه کې به پر دې مسله هم رپورت واوري او د مصر د پیژندل شوي هنرمند عمر شریف د ژوند په اړه لنډ رپورت لرو عمر شریف په قاهره کې مړ شو د ازادي راډیو دوستانو په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو د تاندې څنګه پروګرام او د حقیقت صدای پروګرام خو تر هغه مخکې د افغانستان رپورټونه راخلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو هرکلی کړی دی دا اول وار و چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مخامخ په خپلو کې د سولې پر څرنګوالي مذاکرې کوي تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د چین حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د دغو خبرو ستاینه کړې وه او دای د سولې لپاره یو د پرمختګ یو ګام بللی و امنیت شورا د دې خبرو د دوام ملاتړ کړی او هیلې څرګنده کړې چې د افغانستان د ننه د تلپاتې سولې لپاره به لاره هواره کړي عصمت ساروان د دې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ورستیو مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دوی دوړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشي او مالکیت دوامدار دیالوګ ممکن شي د شورا په عین حال کې د پاکستان چین او امریکا د رغنده رول ستاینه کړې ده د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبري وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبه په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اصلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه د شاغلی مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خوابي باید د خپل غشتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندې سترې پاتنی شي او راتونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبري بریالي شي امنیت شورا په دې خبرو کې د ډیالوګ د دوام په اړه د دواړو خواو د ژمنی هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې شزي مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هر پروسه او هر مرحله کې دي شزو ته بشپړه او برابر ونډه ورکړي شي په اعلامیه کې ویل شوی چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپل ژمنی تاکید وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وروسته لدې ممکنه شوي چې د افغانستان نوی حکومت له پاکستان سره اړیکې شي کړي
و موریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې هیله څرګندوي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري به د سولې لپاره لار پرانیزي د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې مسله باندې بحث کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي دی چې دوی پر دې پروسه باندې انتقاد لري ځکه دوی وایي چې له اوربند پرته به په افغانستان کې د سولې خبري کومه ګټه ونه لري د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمال ولسی جرګې ته د غننې غونډې ته ورغلی و او جزئیات وړاندې کوي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تر لمړنۍ رسمي خبر وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دا ډول خبرې د اوربند له ټینګېدو پرته ګټه نه لري د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې د شنبه پر ورځ د جرګې مشرکه ولا پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو لپاره اوربند یو اصل دی
هر څوک چې سولې کوي د اساسي قانون شرایط مطابق ومني او اوربند د سولې لپاره اصل دی باید اوربند وشي او کنوي د سولې به هیڅ فائدہ ونه لري
د جرګې یو شمیر نور غړو بیا له مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبان لا هم د جګړو او د افغانستان د نام نه کولو په هڅه کې دي
افغان حکومت او طالبانو دروانه چنګاښت میاشتي په 15مه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په قربتوب د اسلام آباد په مری کې لومړنۍ رسمي خبر وکړي. د دغه خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري کومارل سوي پلاوی له طالبانو سره د دوی مذاکرات مهم بلل او ویل چې دواړه لوري به تر کوچني اختر وروسته یو ځل بیا خبرې وکړي او د خپلو غوښتنو لست به یو بل ته وړاندې کړي. د پلاوی یو تن ګډون کوونکی محمد ناتقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د مری په غونډه کې د اوربان په اړه هم خبرې وسوې، خو زیاته کړې چې د دې کار لپاره هم د اړین وو څو دواړه لوري لومړی خبرې وکړي.
او یعنی بدون اینکه جلسه باشه و بحثی باشه
دی وی پرته لدی چې غونډه او بحث وسی او لری ویل سي چې اوربند وکړي دا خو امکان نه لري، باید کښینو خبرې وکړو او لاغوی څخه د اوربند خوشتنه وکړو چې همدا کار هم وسو. بنان غونډه هیڅ ستونزه نه لري او دا هم یو شکر وسو. دغه پلاوی بل ګډون کوونکی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم وایي چې د طالبانو د تحریک له مرستیال او استازي ملا اختر محمد منصور سره خبرو کې موافقه وسوه چې دواړه لوري به د اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په دقت سره وسي څو په افغانستان کې روانې جګړې ختمي او تیر لاسته راوړنې هم وساتل سي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ پاکي صاف پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدلی شئ که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول هم پر دغه ویب پاڼه باندې اوریدل کیدلی شي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په 3 بجې به شروع شي یا به پیل شي، په اول ساعت کې یعنی د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د سختریزي وسلوالي ډلې یا داعش ترمنځ په مخالفتونو او نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه خبرې کیږي. نو که تاسو سوال لرئ یا نظر لرئ د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان شي. د خبرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 بجو څخه د 5 بجو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې پر رول خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسیې ته تللی و او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سازمان څومره کولای شي چې په افغانستان کې له وضعیت سره مرسته وکړي؟ دغه برخه د پروګرام د 4 تر 5 بجو پورې د لایو یا په مستقیم ډول خبریږي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون را وکړئ او یا که تاسو بیا هم که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پرېږدئ چې بیا یې د پروګرام چلوونکي د پروګرام د میلمنو څخه مطرح کړي. اوس ورځو هلمند ته. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی له هلمند د ټلیفون په لاین کې دی. تاسو نن ورځ په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هلمند ته تللی دی او په هلمند کې د خلکو په غونډه کې خبرې کړي دي. الیاس دایی ورغلی و. الیاس ستړی مسی او نن چې عبدالله درغلی و هلمند ته تلته خبرې کړي دي، که د خبرو هغه مهمې برخې راته ووایي چې دوی په کومو مسلو باندې خبرې وکړي او هدف یې څه و هلمند ته د تګ؟
افغانستان ملي وحدت حکومت لومړی سفر ویلمند ته، او د خپلو خبرو کې ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړله او خپل د سفر موخه هلمند ته د ځانګړې توجه په خاص ډول د امنیتي وضعیت د جاج اخیستلې او د خلکو سره د نږدې خبرې کول وبلل. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې تر اوسه پورې ورته په مرکز کې هغه راپورونه چې د دولتي چارواکو لخوا رسېدلي دي، کله چې دلته د خلکو د خبرو سره او د وزارت سره پرتله کوي نو هغه راپورونه رښتینې نه دي، او ده وویل چې تر اوسه ورته رښتینی رپورټ نه ورکړلی او اوس پوه شو چې په هلمند کې وضعیت د ښه کېدو په ځای د خرابېدو لور ته روان دی او دا ځانګړې توجه ته اړتیا لري. هغه د سولې په برخه کې خبرو ته اشاره وکړه، وویل چې افغان حکومت په پوره صداقت او رښتینولۍ د وسوالو سره د سولې خبرو ته نه یوازې د سولې خبرو ته چمتو دی، بلکې خپلو عملیاتو او جنګونو ته به هم دوام ورکوي او هغه په دې برخه کې د امنیتي سرتېرو قرباني هم وستله. وویل چې ژلمن کې وضعیت نسبت شمالي ولایتونو ته یوازې د امتیاز وکړو په سرشندنه کابل سوې دی او وتوانې ترلاسه کوم خوالي د کندوز یا نور ولایتونو په څیر تصرف کوي. د خلکو سره د اداري په کار په ضد مبارزې په برخه کې واده وکړل او د غرنګ مرکزي حکومت د توجه په برخه کې چې همیشه به من خلک ترې شکایت کوي چې واده وکړل او د غرنګ دا مول چې موږ خبرې شپې من کې د امنیت وکړو وسایل امکاناتو څخه ناوړه استفاده کیږي او په نړۍ کې د من خلکو هم دغه څه پېشنهادونه وکړي چې تر ټولو مهم پکې امنیت وو او امنیتی په برخه کې د امنیت برخه کې من څلورو شمالي ولسوالۍ ته ځانګړې توجه په خاص ډول کوي چې تیر شپه بیا د وسوالۍ طالبان تر ډېر سخت بردل لاندې راغلي دي چې ټول ولسوالۍ ته چاته د برښنا سره په پرکاو د موجود دغه ته د مرکزی حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه خلکو او د ځمکو د غصب مخنیوي او د ادارې په ساتنه او تر ټولو ډېر پر امنیت څنګه وکړه خلکو هیله وشول چې اجرایا رئیس به دغه پیغامونه تر مرکزی حکومت او د رژیم تر وړاندې دا به تر ورسي او د ځانګړې افسر پلان تر هیڅ او د
ډیر مننه الیاس تای د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای څرګندونه واوریدې چې هلمند ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه وکړه. تاسو د سفر کولای شئ چې د ازادي راډیو پر پاڼه تعقیب کړئ. موږ به رپورټونه وخت په وخت درته خبرو. د ازادي راډیو د پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هند او پاکستان حکومتونو موافقه سره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکاران به سره وګوري. دوی به د 2008 میلادي کال د ممبئی د حملو د څرنګوالي په اړه او په دې ارتباط د څیړنو د نتایجو په اړه سره خبري وکړي او په عمومي ډول به په خپلو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي او د امنیت تشکولو لپاره د همکارۍ په زیاتولو بحث کوي. دغه پرمختګ په روسیا کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو تر لیدنې وروسته سوی. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودي او نواز شریف پرون په روسیا کې سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال د دغې لیدنې او د لیدنې په پایله کې د شوي پرمختګ په اړه رپورت لري.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم دورزنې سرمشریزه پایتور رسیدا چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خیزا مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور وشو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکې د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه کمه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو 15 نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو پوزي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر د ماهیګیر کېدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوې دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکې کړي او وایي دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه دره برسېر کړي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
ز فکر کوم پدی داسې تجزیه پکار دا چې تاسو هیلی سوي چې کله نام مودی سے په حکومت کې راغې او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه د هغې نه داسې ښکاري ده چې تعلقات بیا ډېر خراب کښ ته رسېدلي او د دې د سمېدو امکان نه و. خو دا کوم ملاقات چې وشو دا په خپل لویه بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو او بیا چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلې شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغې کې به زه فکر کوم ضرور خوالی راځي.
بهتري ضرور آئېږي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربېره وزیر اعظم نواز نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوې د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې نه وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د ده ویناوا د سیمه ییز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په ښه شان فائدې پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضايي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رپورټ تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او پر فیسبوک یې هم کولای سئ چې هم ولولئ، هم خپل دوستانو سره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د منځني ختیځ او د هالیوډ د سینما پیژندل سوی هنرمند عمر شریف مرسو. عمر شریف د هالیوډ په مشهور نړیوالو فلمونو لکه دی لارنس اف اریبیا او ډاکټر ژیواګو کې ډیرو خلکو پیژند او د ګولډن ګلوب نړیوالې جایزې وګټلې. دی حتی د اوسکار جایزې ته کاندید وو. عمر شریف د مرګ په وخت کې 33 کلن وو. دی تیر کال الزایمر یا داسې ناروغي چې خلک حافظه له لاسه ورکوي نیولی وو. عمر شریف د مصر په اسکندریه ښار کې زیږیدلی او پرون یې له غرمې وروسته په قاهره کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه ویاند ویلي چې شریف پرون ماپښین په قاهره کې د زړه له حملې مړ شو. د هسپانیې مشهور اکټر انتونیو بانډیراس چې د 14 جنګیالي په فلم کې له عمر شریف سره ګډ کار کړی نن پر ټویټر لیکلی: عمر شریف یو بې جوړې انسان و، په خبرو کې ماهر و او په ملګرتیا کې وفادار و. شریف د خپل ژوند وروستي کلونه په قاهره کې او په پاریس کې تیر کړل او کله کله به یې د خپل د علاقې وړ د فوټبال ټیم د لیدو لپاره د هول ښار ته تګ راتګ کاوه. د عمر شریف لمسی څو ورځې مخکې د هسپانیې الموندو ورځپاڼې ته ویلي و چې هغه که څه هم حافظه له لاسه ورکړې ده، خو پوهیږي چې او په یاد دي چې ډیر مشهور اکټر دی. د دل مسی ویلی: زما نیکه په دې باندې پوهېده چې یو ډیر پیژندل سوی اکټر دی. د ډاکټر ژیواګو فلم یې په یادو، خو دومره یې نه و په یاد چې دا فلم څه وخت جوړ سوی و او د څه وخت په دې فلم کې کار کړی و. په نړۍ کې بیلابیلو فلمي ستورو او اکټرانو د عمر شریف په مړینه باندې خواشینی څرګنده کړې ده. عمر شریف په افغانستان کې هم د جګړې د کلونو څخه مخکې د سینما د مینوالو په منځ کې ډیر پیژندل سوی و.
اسمر قلبي في نار، نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار، الشوق ضناني سهر عيوني، اسمر قلبي في نار، نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار، الشوق ضناني سهر عيوني، والجرح اللي في قلبي الزاد ويها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو چې دا پیغامونه یې راستولي خپل نومونه یې نه دي لیکلي او نه یې دا لیکلي چې له کومو سیمو څخه پیغامونه راستولي، نو که بل وار یې سمسونه راستوي یا پیغامونه راستوي لطفا دا ورسره ولیکئ چې تاسو څوک یاست او د کوم ځایه دا پیغام رالیکئ. خو په هر حالت د یوه اوریدونکي چې قلمیار دی نومې لیکلي دي چې ازادي راډیو باید د غورک د ورجان د ورجان کلي ستونزې چارواکو ته ورسوي، دا چې دوی څه ډول ستونزې لري په دې اړه یې نور څه نه دي لیکلي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی لیکي 15 کاله وسول چې زموږ ښوونځي بند سوي دي، هیڅ چا سره زموږ سره مرسته نه ده کړې او زموږ ماشومان بې علمه پاتې دي او دلته زموږ په سیمه کې له جګړې پرته بل هیڅ شی نسته، نو زموږ دې ژر تر ژره ږغ واورېدل سي. د کجکي په ولسوالۍ کې یو اوریدونکی لیکي چې د عامو خلکو دوکانونه حکومتي عسکرو او پولیسو چور کړي دي، دوی نه دي لیکلي چې دی څوک دی او څه وخت کار سوی دی، خو دی وایي چې حکومت ته زموږ غږ ورسوي او هیله ده چې حکومتي چارواکي به په دې اړه څېړنې وکړي. اوس به ملالۍ بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي، وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د تاندې څانګې پروګرام دی او د حقیقت څه دی پروګرام دی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د کوټې شورا د پوځي کمیټې یو فعال غړی نیولې دی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسؤلینو انتقاد وکړ چې په یوه ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامي کړې ده. د ماليزیا صدر اعظم وایي د هغې الوتکې په لوېدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لوېدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د چین په شینګیانګ ایالت کې د توپان له بیرې تر 3,500 زیات کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال سوي دي. او د مصر په مرکز قاهره کې د ایټالیا د کنسلګرۍ مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او 15 نور ټپیان دي.
او د ازادي راډیو د خبرونې څو نورې دقیقې پاتې دي چې په هغه کې به د اقتصادي خبرونو څخه وروسته د تاندې څانګې او د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د شانګهای په غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که اقتصادي تړونونه هم لاسلیک شي نو د اقتصادي ودې لپاره به لازمه مرسته وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که په اقتصادي برخه کې زمینی برابرې شي نو نه یوازې په افغانستان بلکې د سیمې په کچه به اقتصادي او سوداګریزې چارې وده وکړي.
که غواړي چې د منطقه کې امنیت هم راشي تر څو چې په اقتصادي ظرفیتونو باندې کار وشي او تجارت سهل شي، قراردادونه وشي، دغه اوسنی تجارت چې راکړه ورکړه په ډېرو مشکلاتو ده، د شپږو ملکونو نه تیریږي، نو دا د اقتصادي لحاظه ډېر اهمیت لري او زموږ تقاضا د تجارانو دا ده چې په دې کې په اقتصادي برخه باندې ډېر زیات فکر وشي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مشترکې پانګونې لپاره د سیمې په کچه د انتخالاتو لپاره د اقتصادي او سوداګریز دهلیز او سړکونو جوړولو په برخه کې هم باید په شانګهای غونډه کې خبرې وشي. د ترانسپورت او هوا نوردی وزارت د مځکني ترانسپورت ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په مرکز ولایتونو کې د مځکني ترانسپورت څخه تر 500 میلیونو زیات افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا وایي د تیر کال د دلوي میاشتې راهیسې تر اوسه د دوی عواید د منظم کنټرول او نظارت له امله فوق العاده زیات شوي دي. ښاغلی وفا وایي له دې سره سره د ځینو ولایتونو لکه بلخ، ننګرهار، بدخشان، پروان، بادغیس، فاریاب، پکتیکا او خوست ولایتونو عواید کم شوي او د دغو ولایتونو مسؤولین مرکز سره غوښتل شوي څو خپل ځواب ووایي. د کرنې وزارت چارواکي ویننې هغه پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې 4,600 غنم په ټولو ولایتونو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام له مخې به هرې بېوزلې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه غنم یا د غنمو معادل پیسې توزیع شي. ښاغلی راشد زیاته کړه په هغو ولایتونو کې چې د غنمو زیرمې موجودې وي هلته خلکو ته غنم ویشل کېږي او په پاتې 15 ولایتونو کې د غنمو معادل پیسې کورنۍ ته ورکول کېږي. چارواکي وایي د غنمو د ویش دغه پروګرام د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د جمهوریت ریاست په سپارښتنه پیل کړی او په کې د دولت بیوزله کارکونکو او کونډي ښځې هم شامل دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیه، یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ دېرش پوله، یو یورو اووه شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ دوه نوي افغانۍ شپېته پوله، د سعودي یو ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله، امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه شپږ افغانۍ او زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ پنځوس پوله.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه ځوانان چې پخوا به یې خوسۍ کولې، تیږه به یې اچوله، توپ ډنډه او یا ځینې نورې لوبې به یې کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او که ده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وی ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبرو وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایي ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثر یې زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅوو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وی ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او محصلان یې ډېر اخلي او ځان ته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنګي ګیمونه هم لرو چې اکثره یې د ملي اردو سرتیري او پولیس رانوړي. په دغو فلمونو کې دوهم نړیوال جنګ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولی شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډېرو خنډونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز ګیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی ګیم چې پی ایس څوار لس دی، ډېر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرله پسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډېر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکی ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډېره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډېر خوښېږي، وخت نا وخت ورسره مصرفېږم. کله چې ګیم کوو نو موږ احساس دا وي چې منګا ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخیږي. یعنی په خپل درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دم دې گیم نه قیاس وکړي چې دغه گیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه دې مټر زغلولو گیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه ډازي په کوي کنه ته نفر دوا مخړې بيټه.
همزولو، ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگی فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم همداسې دی. دوستانو، فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگی لوبې کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي.
څو کله وړاندې موږ سره وتاکي یو انډیوال و، یوه ورځ همداسې وتاکي ناست و، مسافر یو نو لیلیا وه. چې شیغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړې وای رضا ډوډۍ ته یاره دی ډوډۍ وای ودرې دا گیم وکه مې رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونه هغه غدي گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو دیوال د تمیزې ته وویل ویني پرالې نو بیا دم ډیر خپه وکنه بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خو خو چې ولا زم دا لک خوش اوس به درس ته متوجي شي کنه گیم نه پری خو بدبختانه چې بیا پرغه
دوستانو د وردګو اوسیدونکو محمد نسیم وایي چې لکارونو ستړی شم نو ویډیو گیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو گیمونه خوښیدل، خو اوس یې د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته ښکته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکلی شي. هغه د چا خبره په یوه غشي یې دوه ښکاره کړي دي. دی وایي
یو گیم وویشتل کېدل په کې او بې تیارۍ برت لږه به ما ویشتې، اوس هم په گیم باندې اخته یم چې هغه د ټایپنګ دپاره گیم دی. پتیزیگی زخپل هغه ته ډیر خوشاله مو ذهن نیم پتیزیگی مامخ کې کلب مو ټایپنګ کوه زه خپل ټول وجود بم پلار زارت لاله یعنی چې مې چیرې ګوته لاګي بل ډول به وخت بیا اوس ور سره زده سم چې یعنی زه تیز ټایپ کولای شم بخي هم پښتو هم انګلیسي باندې یعنی بخي کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت کې زه مطالعه کوم چې کله د مطالعه نه خاصه شم بیا زه گیم کوم هم ذهن په فراخي ګام ساتي یعنی ټول ګټه کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه ملګرو. ویډیو گیم یا ویډیوئی لوبې که د سړیا پر مهال د تفریح سبب کیدلی شي نو کله کله ځینې کسان ور باندې معتاد یا روږدي کیږي هم. دغو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې عبدالله عجز دی. ولا کله بیخي په وخت پوه نه شم، درې ساعته څلور ساعته زما نامه زیات شوي چې وګورم نو دوه او درې بجې بل د هغې نه مطالعې ته مطالعه هم بیا خوند نه راکوي، طبعا سړی د مطالعې نه فیوزي.
نوم مې تاجولی غرزنګ دی. په کمپیوټر کې مې هم ګیمونه کړي دي، په تلیفانه کې مې هم ګیمونه کړي دي، خو کرخدر ته وایم په د یوه دوه میاشتې وړاندې مې په تلیفانه کې گیم کولو. ما به چې کله کتاب راواخست یو دوه صفحې به مې چوي نو ما به څنګه تلیفون راواخست سم دلاسه به گیم ته پکې لاړم. نو هغه ټول وخت به چې و هغه گیم رانیول.
د محمد باران یم. اول وختو کې چې ورسره آشنا وم بټر زغلول ولا گیم داسې و لګه فیسبوک واقعا یو مرض و دومره سخت به مصروف کړو ډیر مهم کارونه به و هغه پاتې کېده ټکر به شوم کنه یو هدف به مې ځان ته وټکل تقریبا لس زره اتو زرو کې به چې ټکر شوم هلته به ډیر ضرور کار و مې و درې چې د لس زرو ته ورسوم دا مې اوس هدف نیوله هغه کار پسې بیا ځم راسی کانیشی واکیندیر.
ګرو انجینر نجیب الرحمن صبوري هم له هغه ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوښيږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیز لوبې پکې کوي. صبوري وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوئی لوبې کول کوم ناسم کار نه دی، خو کچېره لدې ځان وساتل شي چې ور باندې عملی یا روغ دین شو.
اکثره گیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی وي. هر سټیج نه خرک تیریږي به هغه لک سخته کیږي. یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډېر په کار واچي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي. دا خپل یو ډېر غټ روزنی زړه ده. خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي د سې یو شی فکر وکړي لکه سیګریټ غونده. لیکن کڅو کوکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه به سمتوګه تنظیم کی د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده، لیکن خپل نور کارو ته رسیدلم ډیر مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد بنه وسی دسنه چې د ورځ و ساعت اته ساعت گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي، هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی و برقی شیان دی دسه امواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر وسی او دیم.
صبری وایي چې لځینو هغو جنگي او له تاوتریخوالي ډکو ویډیو گیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي.
بل ډیر د جنگونو توپ و تیاری و نور شاندی چه اغا گیمون از دیر خصوصا د تنکه زوانان ده پاره و ده کشنان ده پاره نتوسیه کومه. ما تجربه کردی چه کلا چه اغا دا گیمون چه پک خشونت دیری اغا او اکی خپل هم خشن کیگی پا ورازنی جوان که دیر زیاد منفی تاثیرات رازی اکثرا یو بل سر خشونت کهی و اما تمثیل کهی چه داغ منفی ارخده.
انزول انجینر صبوری د زینو هغه ویډیو گیمونو یا ویډیوی لوب یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک یې باید ونه کړي او د زینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل لډیر مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوښیږي، هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي. یو نفر پازل سیاده معما وی خوښیږي. یو څوک سپورت سره ډیر علاقه لري، سوکوهال سره او کراته سره، چې هغه سی گیمونه هم سته، استراتیژی گیمونه هم سته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ شوی دي. فرضاً د پولیس لپاره خاص گیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي. د اردو لپاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دخمن په نخه کی او هغه د پخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دی، دا راغلی بازار ته خلک خرڅی بزنس رو باندې کوي. په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړی دی، ډیر گیمونه دی بلې. او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده وکي، څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلی دی. یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی، خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو بخ بخې دبل درد لره درمان دیو بیل مو کارنګو نادیزونو کیو شان دی خوان دیو کورونا یو گل گل ماشومان دیو ژوندستا پغاړکه ژوندستا پغاړکه گر دیو مر جان دیو درس متر شکرو خو شنل کا تو جان دیو یا قرب قربان
تاندې څنګه رانغړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې. پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه ترنو مینوالو، اوم مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د صلاحکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته، خپل د سلاله کومه سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو
مننه کوم. ودان قاسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخص یو حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده. وقت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي، او د هر څه نه ښه نیت د دواړو خواه. دا خو
یعنی فکر نه کوئ چې
د زمان ډېر تېر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور.
عملا په د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
د حالت ویلې دا جګړه روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو انشاءالله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه
څه دي؟ زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا جوړ شوی دی. د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرانس، کابل کانفرانس او استانبول کانفرانسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی او شپږ زره سلاگان هم دوی تحویل کلی
دست را پرونه هم موجود یه اگوی چی یوزه شوی دی برتا پشکل ده اشکالو ده
دیر لک یو لک فیصدی زه فکر چون یو یا دو فیصد چی ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری لکن اکثریت قاطع پا وطن که مشته دی او یو آبرومند جواند مخت بوسی د منطقه په کچه کې به دننه او د منطقه په کچه کې مونږ لاسته راوړنه لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقه‌ای سطح کېږي. دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی.
قسم بیا څه کړی چې جګړې اور پراخېږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېرېږي، نو تاسې د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حساب وایئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روانه ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي، د دوی له من هم اخلي. خود دا سعیده چو دوی دا خطر احساس کوی، اما دا سول دا ضرورت او دا دوی چمتواله چو دوی شیی چو مون افغانستان سره با سول که مرسته کوو، با امنیت که مرسته کوو، دا ذهنیت یا مثبت ذهنیت دی پا دا منطقه که اوس پیاول شوی دی پیدا شوی و خو اوس دیر پیاول شوی دی.
کله چې رسول د خبرو موضوع را پورته کیږي چې پلانی ځای کې خلک ناستی سره د سولې خبرې کوي په پلانی ځای کې، او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي، سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او که نه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
دا حقیقت داد په اصلو کې چې ناسته و خزو هم افغانی خزو هم پکې ګډون کړی و، مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی، نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی، په دوبی کې هم او په ام دا اون یوازی داد پا اسلام آباد که چه اوس خلاص شوه دی پا اقا باره که من یو سه احتیاط کم چه مصلحت معلوم شی او جزئیات او تفصیل ده خبر معلوم شی بیا انشالله و تعالی تاسو تا هم پا تفصیل وایی. یعنی من داده نده کلی خو تاسو هم پا دا باور لری وروره چی دا یو حساس او دیر نازک خبره دا سول خبره کلا کلا داسی یعنی پیشیجی چی مون یو سو شای بوایو دوی وایی چی ولی دا محرم ساتل شوی نو او پروسه خراب شوه آسیب برسیدل ضرر ورسیدل.
در سول علی شورا چی نخبری خیلی کلا کلا دا نخبری نوی خبر وی خو د زنی لوا مسائل المخی
مصلحت امدابی چی دیر په جزئیات کې داخل بنشو.
بله د اسلام آباد ته هونه پاره د سولې عالی شورا کوم غړي پکې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي؟
او دا یو ګام دی چې په مثبت لار او په یو ښه لار اخیستل شوی دی. فکر کوو چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر پیو بین الافغانی خبر آتر انشاءالله و تعالی مخامخ به شروع نخ به نخ زد بل خبرم دا کوم چې ولی مشکلات او لامل چه شی وو اوږده مده کې چې دا کار شوی نه دی، یعنی سولې ته نه دی رسیدلی، او د سولې ناستې ملا عمر آخوند سره یا د پلاوی سره ترسره شوی نه دی. اصلی خبره او مشکل دا دی چې دوی په افغانستان کې نه دی، دوی په هغه پلاو کې دی، په پاکستان کې دی، دوی د استخباراتی حلقات و سره تر کنترول لاندې دی او داسې نور نظارت او اشراف ورسره دی. خو دا باید وایم چې یول از سره هغه کسان چې سولې ته یو جا شوی دی، دوی په افغانستان کې وو، په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په باندو کې، خو یعنی په داسې شرایط و چې دوی سره تماس آسانه و، آسان کار وشو او دوی هم ومنله. خو که چیرې ملا عمر آخوند او د طالبان د تحریک رهبری په افغانستان کې وای، یعنی سولې ته رسیدل آسان.
بله، د اوم نو ویل چې د سولې د شورا نه په دغه اسلام آباد ناسته کې څوک ګډون لري؟
حاجی دین محمد یو غلی د سولې د عالی شورا دی چې د سولې د عالی شورا په نماندګۍ هلته اشتراک.
بله، ښاغلی قسمیر، د طالبانو ځینې پخواني مشران دا وایي چې د سولې ته د رسېدلو لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي، یعنې په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي. ولې کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینې ولایتونه ورکړل شي، ځینې پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي؟ آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پادي شورا کې کار کوئ، آیا داسې امکان لري چې طالبان دا مطرح کړي او حکومت یې ورسره ومني؟
زموږ په عقیده نیخ پا نیخ خبر آتری، دستول خبر آتری دا زمینه برابروی چی دو اخپل غختن اولاندی که او منگم دا دوی غختن با واورو او سیاسی، حقوقی، اقتصادی او اجتماعی امکاناتو به چوکات که دوی سر خبر آتری که و
د ځینې کارپوهان په نظر باندې چې اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ، ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یوه ښه موقع، دغه ښه فرصت له لاسه نه وی ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وی شریک کړی. تاسو خبره ته پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده، آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې، بل ځای کې شوې؟ ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې.
ورور دا لومړنی رسمي ناست هم به نه وي او آخرنی هم به نه وي، ډېر ناستې به موجود وي، خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه، داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي، یو آزاد فضا بیی او د نور و مداخله پکی نوی. خو سول خیلی دیر مهمه در مونتا، حیاتی اساسی غختن در مونتا خلق دی، مون داوایو چی تو شرط نلرو، هر زایی که به هر مکان او به هر زمان که چی دا کار بگوشی مون چمتویو چه ناست حاضر شد.
بله، آیا فکر کوئی چه د اسلام آباد ناست و د سولی خبری طالبان سره به د افغانستان د نامنه پا کمولو پل تاثیرات ولری؟
باید ولری، کله چه دا رسمی ناست شروع کیگی خو لمرانه شرط به دایی چه یو ارمان به حکم فرماشی، خو داست کنه کیگی چه هم وژنه جریان ولری او هم د سولې خبرې اترې، یعنی په ټول جهان کې کله چې سیاسي د حل لپاره ناسته کیږي، خبرې اترې شروع کیږي، اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتا ختم شي، یا په بل عبارت کې اوربند
شي. اوکې شي. بل یو رسی پختنه خغلی قسم یاره غدا چی فکر کوي چې د حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت کې د خغلی غنی په مشرۍ د افغانستان اوسنۍ حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډیر ژمنو او په کم وخت کې ډیر کار وته شوی پخوانی حکومت کې اوسنۍ حکومت؟
والله واقعیت داده چې حامد کرزی شلوار پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل. خو خبر معلوم شو چې دوی سره هغه د زلې له کومې اعتماد موجوده نه و، اوس معلومه ده. خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده، چې موږ غواړو چې نه د تېره شوی کلو بده شرایط یا سخت شرایط پل ننه او یا راتلون کې مناسبات خراب کړو، بیا د نوی مناسبات جوړوو، نوی فصل د خپل مناسبات ترمن جوړوو، او باید چې ښه نیت او ښه اراده موجودی.
آزادي رادیو